دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو السلام علیکم سارم نیک مرغه زه نو شب آشنایم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن استودیو دا زه خلیل خانم پام کړئ دې سات خبرونه ته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یونما د ملکی تلفاتو په اړه په یو رپورت کې وایي چې په دوه کې د سولې خبرو د پیلدو راځي د غیوات کې د ملکی وګړو تلفات نه دي کم سیوی د خبر تفصیل په دې رپورت کې اورو
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یونما ویلي دي چې د دې کال د جنوري نه تر سپتمبر پورې 15,909 ملکی افغانان په جګړو کې وژل شوي او یا زخمی شوي دي یونما په خپل دغه سلور مشتنی رپورت کې ویلي دي چې د جګړو زیاتېدلو ملکی خلک تباه کړی دي او له دې امله افغانستان اوس هم د دنیا په اغه سیمو کې حسابيږي چې ولسی خلک پکې په جګړو کې تلف کیږي تیر کال په همدغه موده کې ملکی تلفات له 10% نه کم وو خو یونما ویلي دي چې د قطر په پایتخت دوها کې په تیر میاشت کې د افغانستان د حکومت او د طالبانو د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ د خبرو د پیل کېدلو رئیس جګړه زیاتې شوې دي
د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد خبرداري ورکړی دی چې د سیاسي جوړجاړۍ در ترلاسه کولو لپاره فرصت تل نوي د امریکا د بارانو چارو وزارت په ویلامي کې ویل دي چې شاغل خلیلزاد د سې شنبه پر ورځ ناروی ته ولاړ چې د افغان سولې په اړه د نړیوالو پامکاریو بحث وکړي شاغل خلیلزاد په خپل ټوټر کې لیکلي چې زه سیمه ته بیرته خوښنه راوګرځیدم د ورکم د کموالي لژمنو سره سره بیا هم ورکم نسو د سیاسي جوړجاړۍ لپاره کړکۍ تل پرانیستنی وي شاغل خلیلزاد په خپل ټویټ کې د سیمې ورانکاري تورن کړی دي چې د افغانانو وینې توی وي خو هغه د هیڅ یو هیواد او یا د کوم کس نوم نه دی یاد کړی د امریکا د بارانو چارو وزارت په اعلامیه کې ټینګار شوی دی چې باید د افغانانو د وینې تویدو د مخنیوي لپاره دواړي خواوې د خشونت او تاوتریخوالي په کمولو موافقه وکړي چې یو هر اړخیز او دایمي اوربنته لار پرانیستل شي شاغری خلیلزاد داسې مهال دا څرګندونې کړې دي چې په قطر کې د دواړو خواو ترمنځ لا د سولې رسمي مذاکرات نه دي پیل شوي او په افغانستان کې جګړو هم زور اخیستی دي په فرانسې کې د مسلمانانو د شورا مشر محمد موسوی پر مسلمانانو ژغ کړی دی چې د اسلام پیغمبر ته منسوب کارټون لپام وغورځوي او تاوتری خوالي ونکړي شاغری موسوی د دوشنبه پر ورځ په ویلامي کې له مسلمانانو څخه غوښتي چې په داسې مسایلو کې د پیغمبر لاره غوره کړي او ویلي دي چې پر پیغمبر به خلکو ملنډي وهلي او په ناسمو الکابو به یادو خو هغه به هیڅ جواب نه ورکاوه شاغری موسوی زیاده کړی دا چې دا غوره ده چې د پیغمبر په پل روان سو او داسې وګړو چې دا کارتونونه زموږ له پیغمبر سره هیڅ تړاو نه لري په فرانسې کې څو ورځې مخکې یو شلکرن چچنیایي ځوان د تاریخ یو شونکی لاغه ورسته ووژه چې هغه په ټولګي کې د بیان ازادۍ په یو باس کې د مسلمانانو پیغمبر ته منسوب کارټون وشود د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو څانګې دغه شونکی وژل غندلې دي د فرانسې ولسمشر ایمانوئل میکرون دا پیښه وغندله او د کارټون د خبرولو ننګه وکړه د فرانسې د ولسمشر له څرګندونو ورسته د ځینو اسلامي هیوادونو مشرانو دغه د خبرې پر اسلام برید وګړه او په ځینو هیوادونو کې د فرانسې د محصولاتو سره د بایکاټ غوښتنې سوي دي د روغتیا نړیوال سازمان یو عربیا د نړۍ ټول هیوادونو ته خبرداري ورکړی چې د کورونا وایرس تی نه سیاسي کوي او که دغه وبا د سیاسي کولو په خبرو اختصو نو وضعیت به نور هم خراب شي د ملګرو ملتونو د چتر لاندې د دغه ادارې مشر تدروس ادهانوم ګابریوسوس وویل چې دغه وبا د پیل کېدو وروسته تیرونی تر ټول زیاتې پیښې ثبت شوې دي هغه په جنیو کې خبرلارنو ته وویل چې د ځمکې د شمال نیمه کورې په ډیرو هیوادونو کې د کووېډ 19 ناروغۍ له کبله په روغتونونو کې د خلکو د بستر کېدو پیش زیات شوی دي هغه زیاته کړه چې د جدي مراکب څنګه په تیر بیا اروپا او شمالي امریکا په ګډون په ځینو ځایونو کې نوي ناروغان نسی منلي ځکه چې ځای ورته نه لري د جان هاپکنز پونتون د شمیرو لمخې ل 3.5 میلیونو زیات انسانان په ټول نړۍ کې په دې ناروغي اخته شوی دي او د یو لس لک نه زیات کسان تر اوسه بل شوی دي د سوریه یاغیان چې ترکیه هم ملاتړ کوي د سوریه د حکومت 15 وسلوال چې ماسکو هم ملاتړ کوي وژلي دي د سوریه د جنگ د سار ډلې د سې شنبه پر ورځ ویلي دي چې د غبرې دي د روسیې د هغه وای برت په بدل کې کړی چې د غډلې لسګونه کسان پکښ وژل شوی وو د دوشنبه پر ورځ د ترکیه سره تنځ دي د روسیې یو هوای برت چې د فلک الشام د ډلی د روزنې په یو کمپ وسو واتیا کسان پکښ ووژل شول او نوی څخه زیات کسان پکښ زخمی شوي وو د ملي خپلواکۍ جبه چې د انکریم لاتړي یاغی دلی څنګه ده او فلکل شاه هم پکښې ګړه ده. د سوریه د عدلی په ولایت کې حضور لري، د دې برید د اخیستو هوډ کړی وو. په برتانی کې مېش د سوریه د جنگ او د بشری حقوقو د څار ډلې ویل دي چې په تیرو څلور ساعتونو کې د سوریه په هغه سیمه کې چې د حکومت په کنټرول کې دي، د ملي خپلواکۍ جبهې په حملو کې 15 د حکومت ملاتړي وسلوال وژل شوي دي. د دغه جبهې ویان ناجی مصطفی آژانس فرانس پرس ته ویل دي چې بدل اخیستل به جاری وي او ډیر سخت به وي. د ملګرو ملتونو د سوریه لپاره خاص استازي د سه شنبه په ورځ دا منلي چې د سوریه د کورونی جنگ د ختمولو په اړه غونډه چې په روانه میاشت کې پلان سی و نه دایریږي، خو یې څرګنده کړې ده چې د نومبر په میاشت کې به وسی. د ملګرو ملتونو د سوریه لپاره خاص استازي ګیر پیټرسن د مشک ته د سفر پر مهال وویل چې په جنیوا کې د اکتوبر په میاشت کې کېدونکې غونډې باندې تر اوسه موافقه نه ده سوې چې هدف یې د سوریه اساسي قانون ته بیا کتنه وه. هغه د ملګرو ملتونو یو ورچوال غونډې ته وویل چې تر اوسه موافقه نه ده سوې. دا یو کوچنی ډله ده چې د اساسي قانون د اصلاحاتو لپاره جوړ شوی او دا به 15 غونډه وه. په دې ډله کې د سوریه د جمهور رئیس بشار الاسد استازي، د اپوزیشن غړي او د مدني ټولنې کسان شامل دي. او آذربایجان د سه شنبه پر ورځ په ارمنستان باندې تور لګولې چې د توغندیو په یو برید کې څلور ملکی کسان وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې واشنگټن په دواړو خواو ټینګار کړی دی چې د ناګورنو کراباخ پر سر روان جنگ باندې سوی اوربند مراد کړي. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د ناګورنو کراباخ په سیمه کې لایوي میاستراسي جګړه پیل شوې ده. تر اوسه درې ځلې د دوی ترمنځ اوربند سوی او هر ځل مات سوی دي، او په دې جنگ کې د سرګونو کسانو د مړینې راپورونه ورکړل شوي دي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا جغ په واشنگټن د سټوډیو څخه واوریدل.
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موخه د سیمې او نړۍ پاړه رپورټونه په افغانستان کې ملګرو ملتونو نن په داسې حال کې د ملکی تلفاتو په اړه خپل نه همیاشنی راپور خپور کړی چې کابل او خوست دواړه د چاودنو شاهدان، او د کابل د پرون ماسپخین په مقناطیسي بم چاودنه کې درې ملکی وګړي وژل شوي. د ملکی مرجوبله تازه راپور وایي چې د سولې خبرو د ملکی مرجوبله په کمښت تاثیر نه دی کړی، او د قطر مذاکراتو کې هم کوم پرمختګ نه تر سترګو کیږي. د امریکا غاک خبریال رحیم ګل څاروان په اړه رپورټ لري.
د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی راپور د جګړې د شدت او د سولې د پڅو خبرو په درشل کې خبريږي. یونما وایي چې د سولې خبرې په دینه دي توانیدل چې ملکی تلفات را کم کړي، خو په ټوله کې ډیر سلنه ملکی مرجوبله د 2019 کال د لومړۍ نه همیاشتو په پرتله کم و. یونما وایي چې د روان میلادي کال له جنوري تر سپتمبر 15909 ملکی وګړو ته مرجوبله پیښ شوې، 2111 ملکی وګړي وژل شوي، او 3202 نور بیا ټپیان دي. راپور کاږي چې له 2012 کال راهیسې د لومړي ځل لپاره په نه همیاشتو کې ملکی مرګژوبله کم ښکاري. یونما وایي چې د سږني کال د سپتمبر له 12 بیا د دې میاشتې تر پایه چې په قطر کې خبرې روانې دي هم ملکی مرګژوبله نه ده کمه شوې. د یونما په راپور کې راغلي چې 85% کې وسلوال مخالفین د ملکی مرګژوبله لامل دي، طالبان 45% کې، او داعش بیا 10% کې. د یونما راپور وایي چې 23% کې افغان امنیتي ځواکونه د ملکی مرګژوبله لامل دي. د ملي امنیت شورا د یونما راپور ته غبرګون ښودلی او ویلي دي چې له یونما سره به ګډ کار وکړي. طالبانو د یونما راپور رد کړی او ویلي دي چې د یونما راپور باید دقیق او رښتینی وي، او د ملکی تلفاتو موضوع د سیاسي فشارونو لپاره باید ونه کارول شي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې دواړه لوري د بشري اوربند ته غاړه کېږدي.
هر دو جانب باید خشونت ها را متوقف بکنن. تاکتیک هایی که مورد استفاده قرار میگیره سبب بیشتری تلفات افراد غیر نظامی شده.
د یونما راپور په داسې حال کې خبرېږي چې په قطر کې د سولې په مذاکراتو کې کوم پرمختګ نه دی راغلی، او د دولت د مذاکراتي پلاوی یو شمیر غړي هم کابل ته ستانه شوي دي.
د مذاکره کوونکو پلاوی سلور غړي، یو شمیر اداري چارو او زینو نورو شخصي مسائلو ته د رسیدنې په خاطر په ولاند رخصتی کې کابل ته سفر کړی چې هر سجر به د افغانستان د سولې مذاکراتو محل ته بیرته وګرځي.
د سولې لپاره د ډیپلوماټیک واتسو په لړ کې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر د فنلند د بهرنیو چارو له وزیر پیکا هویسټو سره کتلي او په مذاکراتو یې بحثونه ورسره کړي دي.
دوار لورو د جنیو د کانفرنس د سولې د خبرو اترو او د دوارخیز واریکو د لا پیاوړتیا پاکله په تفصیل سره خبرې وکړي.
په روسیې کې د جګړې شدت د نخټو او پیښو زیاتیدل عام خلک باندې خمن کړي، او د سولې په خبرو چې لا هم د جګړې د کمښت سره پکې نخکاری د بی باورۍ حالت سره مخ کړي دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق رپورټونه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
رپورټونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه ادامه ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د ستراتیژیکو همکارۍ د لاقوي کولو لپاره هند ته سفر کړی دی. په کابل کې یو شمیر سیاسي شنونکي وایي چې امریکا متحده ایالات غواړي د چین په وړاندې د هند ملاتړ ترلاسه کړي، خو د هند لپاره هم دا ښه فرصت دی چې له سولې وروسته د افغانستان د راتلونکي سیاسي جوړښت لپاره خپل شرایط ولري. یو شمیر نور سیاسي کارپوهان بیا وایي چې دا سفر به د افغان سولې په بهیر کوم مثبت اغیز ونه لري. نور جزئیات
په داسې حال کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د ستراتیژیکو همکاریو د لاقوي کولو لپاره هند ته سفر کړی دی، په کابل کې یو شمیر سیاسي کارپوهان وایي چې دا سفر به د افغان سولې پر بهیر کوم مثبت اغیز ونه لري، ځکه په ټوله کې د افغانستان سوله د سیمې په هیوادونو ممکنه نه ده.
د پامپیو تک هند ته او د افغانستان د سولې خبرې په هند کې دا په دې معنی باندې چې د امریکایانو اراده سپیشل نه ده د افغانستان د سولې پاکټ. کچیر دی واقعت د سولې خبرو ترجمان وی غوړ چې په افغانستان کې سولې راسي، موږ د اوست افغانستان حکومت او طالبان د لوري موږ ډیر ښه موقع ده ولر د سپیمپو دی په دوه کې د دوی ترمنځ خبرو اترو ته لار خلاصه کې ترڅو موږ یو نتیجې ته ورسیږو.
یو شمیر نور سیاسي شنونکي باور لري چې امریکا متحده ایالات غواړي د چین په وړاندې د هند ملاتړ ترلاسه کړي، او د هند لپاره هم دا ښه فرصت دی چې د افغانستان د راتلونکي سیاسي جوړښت لپاره خپل شرایط ولري.
لبد امر افغانستان تل د نور هیوادونو د ګټو د خوندي کولو لپاره کارول شوی. د شاغلی پامپیو سفر هندستان ته د چین موضوع ده، او متحده ایالاتونه غواړي چې د هندستان ملاتړ دلته ولري او د چین په قضیه کې هندستان د په متحده ایالاتونو په صف کې ورسره ودرېږي. همدا یو ښه فرصت د هندستان د پاره دی چې هغه بیا په مقابل کې د افغانستان د راتلونکي سیاسي ساختار په حق لبانې ځینې شرایط ولري، ځکه هغه بیا د افغانستان د راتلونکي سیاسي ساختار څخه ویر لري او دا ویر لري چې دلته به کواکې د پاکستان نفوذ ډېر وي.
هند په تېرو نولسو کلونو کې په سیمه کې د افغانستان لپاره یو ښه همکار هیواد پاتې شوی دی.
تاسو وینئ دلته دوه مهم ملکونه دي چې په جنوبی آسیا کې خصوصا د افغانستان په مسله کې ډېر عمیق دي او متوجه دي، چې هغه یو هندستان دی او یو پاکستان دی. ځکه تاسو وینئ په افغانستان کې د کومې درې پروژې چې په دې څلوېش کال کې چلیدلې دي، چې په روسانو باندې زموږ نظام را مات کړي، په ایران یې زموږ فرهنګ را ټوک ټوکي، او په پاکستان یې زموږ مذهب پر دوه ویشت ډلې تروریستي تقسیم کړلې.
د هند بهرنیو چارو وزیر له مایک پامپیو سره یو ځای په یو مطبوعاتي کنفرانس کې یو ځل بیا د افغانستان د سولې له پروسې څخه خپل ملاتړ اعلان کړ، او ویل چې افغانان باید بې له کوم زوره د خپل هیواد د راتلونکي په اړه تصمیم ونیسي. په داسې حال کې چې چین په آسیا کې په سیاسي او پوځي برخو کې ورځ تر بلې پر مخ ځي، د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د ستراتیژیکو همکاریو د لا قوي کولو لپاره آسیا ته سفر کړی دی.
زه ډاکټر وحید الله مایار له تاسو درنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کرونا ویروس جدي ونیسئ، او هغه پیغامونه چې د عامه روغتیا وزارت لخوا له تاسو سره شریکیږي پرې عمل وکړئ. د ورځې شل تر دېش ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځئ. د غیر ضروري ګڼې ګوڼو نه ډډه وکړئ. د پرنجي او ټوخي په وخت کې خپله پوزه او خوله په دسمال یا څادر پټه کړئ. د میوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړئ.
رپورټونه ته ادامه ورکړئ. د امریکایي وزارت د کرونا وایروس د تلور نوې نوو مثبتو پیښو خبر ورکړل دي. د سه شنبه په ورځ هم د کرونا وایروس ډیر پیښې په هرات ولایت کې ثبت شوې دي. د امریکایي وزارت چارواکي وایي په نوو اخته شوو کسانو کې اکثریت خزی دي چې په ودونو کې د ګډون وروسته پر دغه ناروغي اخته شوې دي. په دې اړه په مو کې د امریکا غک آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری رپورت ده.
د عامه روغتیا وزارت د سیشنبه په ورځ کرونا د وایرس د سلور نیوی مثبت پیښو د سب خبر ورکړ چې ورسره په افغانستان کې د کرونا د وایرس پر ناروغي د ټولو خښو کسانو شمیر یو سلوي غزره او دوه دشتنو ته رسیدلې ده. د عامه روغتیا وزارت مرستیال وایي نور لا تر کې وی چې د پیښو په سواله سولېتونه کې سب شوي
په تیر څلوري ساتنو کې د هواد په ټولو دولت لابراتوارونو کې څلور سوا نه هتیا شکمنې پیښې ملي شوي دي چې د جمعې څخه یې پنځه نوي مثبت شوي او پنځه تنه له دغې ناروغۍ څخه خپل ژوند له لاسه ورکړی او اووه شپېته تنه بېرته روغ شوي دي چې لې سره په افغانستان کې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو مجموعي شمېر یو څلوېښت زره او دوه درجه ته رسېږي.
په نوو سب شوو پیښو کې څلور دېرش د هرات په ولایت کې سب شوي. د هرات ولایت د عامې روغتیا ریاست وایي چې په تیرو څلېرویشت ساعتونو کې په دغه ولایت کې یو سلو شپږ دېرش مشکوکې پیښې معاینه شوي چې څلور دېرش مثبتې ختلي. په تیرو درې اونیو کې په هرات کې په پرلهپسې ډول د کرونا د وایرس د مثبتو پیښو شمېر زیات شوی دی. که څه هم د دغه ولایت اوسېدونکي د کرونا د دوهمې احتمالي څپې د خپرېدو په اړه اندېښنه څرګندوي او دا ګڼي چې ګوندې په دغه ولایت کې په پرلهپسې ډول د کرونا د مثبتو پیښو زیاتېدل به د دوهمې څپې د پیلېدو لامل وي. خو د عامې روغتیا وزارت وی چې له هم په افغانستان کې د کرونا د وایرس دوهمه څپه نه ده خبره شوې او د هرات په ګډون په ټول افغانستان کې د کرونا سره مبارزه په ښه ډول روانه ده. د عامې روغتیا وزارت وی چې په افغانستان کې اوس مهال د کرونا د وایرس د ټولو مشکوکو معاینه شوو پیښو مثبتې پیلې شاوخوا 19% ته رسیږي. نږدې څلور اونۍ وړاندې دا اندازه 12% ته راکمه شوې وه. د عامې روغتیا وزارت وایان اکمل سمسور امریکا غږ آشنا رالیب سره په مرکه کې وویل چې په وروستیو اونیو کې هرات کې د کرونا د وایرس په ناروغۍ د اخته شوو کسانو اکثریت خزیدی او هغه ته دا ناروغي په ودونو کې د ګډون روسا رسیدلې ده.
فعلا یو د ثبات حالت کې یو په دې معنی چې واقعي روزمره واقعیات د مونږه ډیر زیات په زیاتې دوه ندي او په شفخانو کې هم مریضان زیات شوي ندي. البته په افغانستان کې کومه وګورو 100% زیات د مریضانو په هرات کې او نور ولایتونو کې خزینه جوړوي چې ابتدایي مطالعات یا ارزونې چې وشوي هغه دا ښيي چې اکثر کسان چې ودونو تالارونو ته تللي یا د ودونو محفلونو ته تللي دي د واده مراسمو کې شرکت کړی دا هغه د بدبختانه د کورونا په ویروس باندې مصابه شوی دي.
د عامې روغتیا وزارت د رسمي شمیرو پر اساس په افغانستان کې د کورونا د وایرس دوه بعد خپرېدو له پیل څخه تر نن ورځې پورې 1530 تنه پر دغه ناروغي مړه شوي او 3212 تنه نور پر کورونا د اخته کېدو وروسته بیرته ښه شوي. دا وزارت وایي چې اوس هم په افغانستان کې د کورونا د وایرس 15200 د نوی پالې پیخي شته دي.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري. اسرائیل او لبنان د سمندري سرحد په اړه خبرې پیلي. نور تفصیل په عمان کې د امریکا غږ د خبريال پر رپورټ کې اوري چې زامن
مومند درتلولی. د تازه واخه د مراسم ل پرانستلو نو ورسته د امریکا په منګړیتوب د لبنان او اسرائیل ترمن د چهارشنبه په ورځ په علاقه سره د سمندري سرحد په باره کې خبرې پیل کړي. دغه دواړه هیوادونه چې په تخنیکی توګه د جنگ په حالات کې دي او د یو بل سره ډیپلوماټیک روابط نه لري د ختیځ مدیترانې د سمندرګي په 860 کیلومتر مربع باندې ادعا لري چې د پټ استعداد د مخې د هایدروکاربن له درکه غنی وبلري. د لبنان په جنوبی خارګوټه نقوره کې د ملګرو ملتونو د 16 ساعتونکو قوا په مرکز کې دغه خبرې کیږي او څارونکو هیله لري دغه خبرې به جنجالي وبو په نخښه کړي چې لبنان او اسرائیل دواړه ور باندې ادعا لري ځکه دا د دوی د ځانګړي اقتصادي زون یو برخه ده. د هر خوا مرکزیان به په عین مسکینی مګر خبرې به د ملګرو ملتونو او امریکا د منځګړو له لارې کوي. ځینې څارونکي نه وایي د کامیابو خبرو په نتیجه کې به تیل او غاز وموندل شي چې د لبنان د ویجاړ شوي اقتصاد په قوي کولو کې مرسته کوي. لیکن لبنان په خپل معاصر تاریخ کې د ناوړي مالي ستونزې له لارې لړزول شوی دی. د تیر اگست په میاشت کې د بیروت په بندر کې 14 دغه مالی ستونزه دوه برابر کړه او په میلیارډو ډالرو په ارزښت تاوان ورسو. د انرژي متخصصان او د بیروت د امریکایي پونتون د سام فار انسټیټیوټ د دانیا خلیلات خاطب په څیر نور څارون کې وای په تجارتي اندازا غاز یا تیل به کشف شي. دا به کلونه وخت ونیسي مخکې له دې نه چې لبنان ورته مالی ګټه واخلي. خاطب وای د سرحد د ټاکلو په وخت کې چې غاز او تیل استخراج کړي دا په یو شوار روس کې نشي استخراج کېدلی، دا کلونه وخت نیسي. آیا غاز به په لسو کالو کې ګټه ورکړي؟ د هله لري که موږ سرحد وټاکو له دې نه وروسته به یوه موافقه وکړو. دا د عامه مصرف لپاره ده. موږ د غاز تولید کوونکي هیواد یو. زه فکر نه کوم چې دا به سمدستي هیواد ته پیسې راوړي. د ملکولم ایچ کارنیګي د منځني ختیځ د مرکز انغړی محمد حقی علي عربي مطبوعاتو ته د خبرو په ترڅ کې وویل د اسرائیلو سره خبرې سیاسي اهمیت او امنیتي نتیجې لري، ځکه دا به اوسنی تاوتریخوالی کم کړي. د خاطب په شمول ځینو څارونکو امریکا غږ ته وویل که د سمندري سرحد خبرو سر د ځمکني سرحد حل ته ووځي نو په هغه صورت کې به دغه خبرې د حزب الله چې ایران ملاتړ کوي هغه توجیه ته تاوان ورسوي چې د خپلو وسلو د لرلو لپاره یې کوي. دانیا کولیلات خاطب بیا وایي موږ لا تر اوسه جنجالي ځمکه لرو. اسرائیل لا تر اوسه په جنوب کې د شیبا په فارمونو کې دي. حزب الله به تل دا ادا کوي چې لبنان اشغال دی او دا به د خپلو وسلو لپاره توجه ورکوي. حزب الله د شیګانو ملشه ده چې اسرائیلو په خلاف څو جنګونه کړي دي او د لبنان په سیاست کې یوه برجسته قوه ده او په پارلمان کې څوکۍ هم لري. دغه ډله استدلال کوي چې د بحری سرحد خبرو نه د اسرائیلو سره نه د عادې کېدلو نه د پخلاینې نتیجه اخیستل کېدای شي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
په جرمنی کې د پالیسیو جوړونکو د امریکا د جمهوری ریاست له روانو انتخاباتو نه وروسته ستر بدلون ته سترګې په لار دي. د جرمنی د سیاسي چارو مبصرین او څیړونکو په دې باور دي چې د امریکا انتخابات به نه یوازې د جرمنی لپاره بلکې د ټولې اروپا لپاره ډیر مهم عواقب او نتایج ولري. نور تفصیل په رپورت کې اورئ.
په جرمنی کې ډیری خلک داسې فکر کوي چې د امریکا په انتخاباتو کې د دوی د هیواد لپاره ډیر څه لګټي او یا تاوان سره مخامخ دي. نظر دی ته چې د اروپا نورو هیوادونو ته ګټي او تاوان متوجي وي. د دې اندېښنو سبب دا دی چې په جرمنی کې د امریکا شپږ دیرش زره عسکر ځای په ځای دي او د کال 200 میلیارد ډالر تجارت ورسره لري. جرمنی په اروپا کې یو ځینی هیواد دی چې له امریکا سره په دومره ستره کچه تجارتي راکړه ورکړه لري. د امریکا او جرمنی اړیکې په تاریخي لحاظ ډېرې نږدې وي. دا نږدې او تودې اړیکې د ولسمشر ترامپ له انتخابېدو نه وروسته سوکه سوکه سړې شوې. ولسمشر ترامپ جرمنی په دې تورن کړ چې د ناټو په دفاعي لګښتونو کې خپله ونډه په انصاف برابره تله نه ورکوي. لدی سره سره د جرمنی یو شمیر پالیسی جوړونکي د ناټو د تړون د آینده او بقا لپاره هم اندېښمن دي.
د تیرو څلورو کلونو کې زمونږ اړیکې له امریکا سره ستونزمنه وي. دا مسأله دومره په اروپا پورې تړلې نه ده لکه څومره چې د نړۍ په نورو مسایلو پورې تړلې ده. یا دا چې د نړیوال نظام له خوندي ساتلو سره لږ تړاو لري. دا هیواد چې د همدې نظام پر بنسټ جوړ شوی دی اوس هڅه کوي چې په دې پوشي او د بدلونونو سره سم دریز غوره کړي.
د ولسمشر ترامپ دا پریکړه چې په جرمنی کې د امریکا عسکر نور هم را کم کړي لا ډیر شکونه پیدا کړي دي. په دې معنی چې د امریکا عمومي تعهد او ژمنه د ناټو د تړون د بقا په برخه کې څه ده؟
که امریکا ناټو ترکړي او ناټو نور نه وي نو زه دا وینم چې په اروپا کې به اختلافات زیات شي نسبت دې ته چې اروپا متحده شي. نو موږ به یوه داسې اروپا وینو چې اختلافات به ډیر زیات وي او د اروپا په قاره کې به اختلافات او مقابلې سختې او زیاتې شي.
خو ټول جرمنیان په دغه راز بدبینۍ او اندېښنو کې شامل نه دي. د جرمنی د ښي اړخ افراطي ګوند یعنی الټرنیټیو فار جرمنی د جرمنی لپاره متبادله لار د ټرمپ د دې کار چې په جرمنی کې د امریکا د عسکرو حضور کم کړي هرکلی کړی دی. یو شمیر نور خلک په دې بدلونونو کې د نورو فرصتونو په لټه کې دي، پرته له دې نه چې په دې فکر وکړي چې د امریکا ولسمشر به څوک شي.
زه فکر کوم چې دا د ولسمشر ټرمپ د جمهوری ریاست له امله نه ده چې امریکا د ځان لپاره د مثال په توګه په آسیا پاسفیک کې نورو لومړیتوبونه ټاکلي دي. زه فکر کوم دا ډیر مناسب وخت دی چې اروپایان عاقلانه فکر وکړي او خپل ځان پر امریکا باندې له اتکا نه وژغوري.
په هر حالت کې جرمنیان ځان ته په داسې سترګه ګوري چې دوی به د ولسمشر ټرمپ د نظامی پالیسیو د نه دوام په صورت کې د ډیر مستقل او آزاد هیواد په توګه تبارز وکړي. لبل پلوه په امریکا کې چې د انتخاباتو نتایج او بدلون هر څه وي او هر ډول چې وي، خو ډیری کسان د جرمنی په پلازمینه برلین کې داسې فکر کوي چې بدلون هسې هم را روان دی، که ښه وي او که بد په کار ده ځان ورته چمتو کړو.
قدر مناوریدون کو د ننګرهار ولایت هغه ولسوالۍ کې چې په خوا کوکنار کرل کېدل یو شمیر کاروانګرو یې د بنګو کښت مخه کړې ده. کاروانګر وایي حکومت پرې کوکنار بند کړل، خدا چې د بدیلو کښتونو په برخه کې مرسته ونه کړه نو دوی اړ شول چې پر خپلو پټیو بنګ وکړي. د امریکا غږ خبریال ذبیح الله غازی په اړه رپورټ لري.
د ننګرهار د شینوارو او خوګیانو زونونو یو شمیر ولسوالو کې خلکو د کوکنارو د کښ په ځای د بنګو کار شروع کړی دی او وایي علت یې هم دوی سره د بدیلو پروژو نه همکاري ده. کاروانګر وایي د سبزیجاتو او نورو فصلونو لپاره ښه بازار نه دی موجود. کوکنار پر حکومت بند کړل او بنګ ځکه کوي چې سوداګري په پټي کې تی اخلي. دوی وایي که د بدیلو پروژو مرسته ورسره وشي نو له دغه حرام فصل کرلو به ډډه وکړي.
موږ لپاره نقد پیسې دي او نور محصول یا کوم نور حاصلات چې مونږ کرو هغه دومره ښه پیسې نه کوي او پیسو بل هغه بازار دومره نه وي. که چېرته دولت دغه همکاري وکړي چې مونږ سره مونږ ته بوټي راکړي او مونږ ته لکه تخمونه راکړي نو مونږ به د دې بنګو نه خلاص شو. مونږ به د دې په ځای چې دا حرام بوټي د دې په ځای به مونږ حلال بوټي وکړو.
خو د ننګرهار ولایت چارواکي وایي لکه څنګه چې یې د کوکنارو کښت اجازه نه ده ورکړې همداسې د بنګو د کښت مخنیوي هڅې هم شروع کړي دي.
درنو اوریدونکو سم فهم کړئ د امریکا غږ سرمقاله ده.
د بهرنیو چارو وزیر مک پمپو د هغو کسانو د نومونو سره یو لیک د امریکا کانګرس ته استولې ده چې د هانګ کانګ ازادي او خود مختاری ته تاوان رسوي. په هغو مالی موسسو باندې د بندیز لګولو خبرداری ورکړی ده چې کېدای شي په راتلونکو کې د دوی سره مهم تجارت وکړي. د روان کال په راپورټ کې لس تنه د چین د ولسي جمهوریت او د هانګ کانګ ماموران شامل دي چې د هغو اعمالو د اسمبلی د بیان او مطبوعاتو ازادي یا د قانون حاکمیت ته تاوان رسولې دي یا د دوی اعمالو د هانګ کانګ خود مختاري په لوړ اندازه کم کړی ده. په دغه لیست کې د هانګ کانګ اجرائیه رئیسه کیر لام هم شامل ده. امریکا د اګست میاشتې په اوومه نیټه د اجرایي فرمان یو درې نهه درې شپږ له مخې په دغو عینو کسانو باندې بندیزونه لګولي وو. د چین کمونیست ګوند یا سی سی پی په سیستماتیکه توګه هغه خود مختاري ویجاړوي چې بیجنګ د سانو بریتن په ګډه اعلامیه کې چې ملګرو ملتونو ثبت کړی ده د هانګ کانګ د خلکو او نړۍ سره ژمنه کړې وه. د بهرنیو چارو د وزارت نطاق مورګن اورتاګس ویلې د جون په میاشت کې د ملي امنیت د قانون د تحمیلولو له لارې سی سی پی دیموکراتیکې موسسې بشري حقوق د خپلواکې قضا او په هانګ کانګ کې فردي ازادي معیوب کړه. امریکا په څرګنده توګه هغه اقدامات وغندل چې بیجنګ او د هانګ کانګ چارواکو کړي دي چې ناراضیان خفه کړي او د هانګ کانګ خود مختاري له منځه یوسي. په دې کې د ولسي چین امنیتي اداره د سوله ییز احتجاج کوونکو ډله ییز بندي کېدل په سیاسي ملحوظ سره د 2020 کال د سپتمبر د میاشتې د قانون جوړونې شورا انتخابات وځنډول شلو او د هانګ کانګ د دیموکراسۍ فعالان چې د تیښتې کوشش کوي ونیول شلو او بندیان کړل شلو. دغه راپورت چې کانګرس ته وړاندې شو د بیجینګ په کوشنو باندې د امریکا په کلک اعتراض ټینګار کوي. د دغو کوششونو هدف د هانګ کانګ د خلکو د ازادۍ رژول دي او سی سی پی د استبدادي او ظالمانه پالیسیو تحملول دي. امریکا به له سی سی پی نه په دوامداره توګه غواړي چې د خپل بین المللي مسؤلیت په رڼا کې د هانګ کانګ خلکو ته بیرته بشري حقوق او اساسي ازادي ورکړي.
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ سره مقاله واوریده چې د امریکا رسمي نظر څرګندوي. په همدې سره د نن سهار خبرونه پای ته رسیږي. مننه چې تر دې شېبې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه واوریده.